دا مشال راډیو د اودام حل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ظفر خان هرکلی کوو. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ظفر خان.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان ولسمشر عارف علوی په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د پیلولو ژمنه کړې. امریکا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره 9 میلیونه ډالر ورکړي. واشنگټن په تهران تور لګولی چې شام ته یې په تیل ورکولو خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان ولسمشر ویلي په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو د جمهوریت ودې او اصلاحاتو لپاره لار هواره کړې. عارف علوی پرون د نوي پارلماني کال پیلېدو په مناسبت د قومي اسمبلی او سینټ غړي غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به پرمختیایي چارې ترسره کوي او د دې لپاره یې ډېرې پیسې بیلې کړې دي.
قبائلی ضلعوں کے شو انتخابات لوجے پر ملک کے با نہ صرف جمہوری عمل نور ہم پر مختگ وکڑی بلکہ یاد اسی میں خیبر پختونخوا کی ورگڑول لوجے دوی لپارا د ترقی لارے ہم خلاص شوی.
د پارلمان غونډې ته ولسمشر وینا له پیل سره سم د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پیل کړ او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. هلته په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي وایي حکومت پرته له لبزي اجمنو په ضلعو کې عملی اقدامات نه دي کړي. خیبر پختونخوا حکومت خاصدار او لویز واکونو ته د جلا او رسمي واکونو حیثیت ورکړ. په دې لړ کې پرون ماخام واکمن تحریک انصاف ګوند دوه قانوني مسودې له اسمبلی منظور کړې. اپوزیشن ګوندونو په دې نیوکه وکړې چې حکومت په پولیسو د قبایلي واکونو د ورګډول لجمنې پشا شو. حکومت وایي دا کار ځکه وکړ چې د خاصدار او لویز په اړه د لړمهاله قانون موده پای ته رسیدو وه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی په تورخم دروازه د څلری ساته تګ راتګ لپاره یو ټول انتظامات مکمل کړي او ډیر ضرب وزیر اعظم د دې رسمي پرانیسته وکړي. پرون د اعلی وزیر له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د تورخم لارې د جاج اخیستو په اړه د محمود خان په مشرۍ لوړپوړو چارواکو غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې ویل شوی حکومت غواړي له دې لارې د مرکزی اسیا له هیوادونو سوداګرۍ ته وده ورکړي. پاکستان د تورخم دروازه د سپتمبر په 2مه په ازمایشي ډول شپه ورځ د تجارت او تګ راتګ لپاره پرانستلی وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان پوځ او سیاسي حکومت د ځمکلان د ماینونو د پاکولو په اړه خپل ژمنه نه ده عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د ماینونو چاودېدو پېښې بیا زیاتې شوې. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا له مشال رډیو سره په خبرو کې پر نړیوالو غږ وکړ چې دې لور ته پام وکړي.
عالمی اداری چې کومې دي د انساني حقوق په نامه باندې موږ حیران یو چې ولې د پښتنو دا ماشومان چې ټوکړو ټوکړو د دغه بمونو نه ورځي او دوی په هیڅ نه عمل پورته کوي نه غږ پورته کوي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت یو ویاند اجمل وزیر وای پوز د ماینونو پاکولو کار ته دوام ورکړي او دا به وخت نیسي. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. په پیښور کې د افغان مارکیټ د دوکاندارانو ټولنې مشران وایي له اوږدې مودې راهیسې ځمکه نیونکي زوروي او ورڅخه پیسې غواړي. دوی دا خبره وروسته له هغې پرون مشال رډیو ته وکړه چې په پیښور کې د سپریم کورټ یوې جرګهګۍ د مارکیټ ملکیت په اړه د قضیې اورېدنه وکړه. د دوکاندارانو د ټولنې مشر رضا خان وایي له لسیزو راهیسې افغان ملي بینک ته کرایه ورکوي خو اوس د ځمکې قبضه کوونکو تر فشار لاندې دي.
دا چوکت کشمیری باندې یادیږي اداره پیدا شوی دی او څو قبضه مافیا والا ورسره دي چې په دې خلکو باندې دباو راولي. ملکیت جمع شوی دی 25 تاریخ باندې دغه انتظار دی. دلته تقریبا 40-35 سال نشکم دي دکانداران افغان ملي بینک له کرایه ورکوي میاشت په میاشت رسید راځي.
په پیښور کې افغان قونسلګری وایي مارکیټ د افغان ملي بینک ملکیت دی. د دوکاندارانو په وینا ټاکل شوی چې د سپریم کورټ جرګهګۍ د سپتمبر په 25مه د مارکیټ د ملکیت په اړه فیصله واوري. په کابل کې امریکایي سفیر وایي هیواد یې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د 9 میلیونه ډالرو مرسته کړې. دا خبره جانبس پرون په ټویټر لیکلې او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم د سپتمبر په 28مه د کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د مرستې تایید کړې. تر دې مخکې د برتانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالي مرستې اعلان کړې دي. امریکا د اوکراین لپاره ځنډولې پوځي مرسته بیا بحال کړې او 2.5 ملیون ډالر یې ورکړې دي. مرستې د روسیې د جارحیت د مخنیوي لپاره ورکړل شوې. له دې وړاندې ټرمپ انتظامی د اوکراین پوځي مرستې ځنډولې وې چې له عملی ورباندې انتقادونه کېدل. د مرستو اعلان پرون له هغې مخکې وشو چې سینټ په دې موضوع بحث درلود او تمه کېده چې د حکومت او اپوزیشن سینیټران به د دغې مرستو په ځنډېدو پر ټرمپ انتظامی نیوکې وکړي. د کیف او ماسکو ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې ترنګلې شوې چې روسیې په ناقانونه توګه د اوکراین کرایمیا ټاپو وزمه ونیول او د بیلتون پالو ملاتړ یې پیل کړ. اوکراین وایي د امریکا پوځي مرستې ورسره د روسیې د جارحیت په مخنیوي کې مرسته کوي. امریکا په ایران تور لګولی چې شام ته د تیلو ورکولو سره خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پرون دعوا وکړه چې ایرانی ټینکر آدریان دریا یو شام ته تیل ورکړی دي. په وروستیو کې د ګریسیو په نوم د تیلو ایرانی ټینکر برتانیې د شپږو میاشتو لپاره بیولې وه. وروسته له هغې خوشی کړ چې ایران ورته په لیکلې بڼه باور ورکړ چې د اروپایي اتحادیې بندیزونو ته په پام کولو به شام ته تیل نه وړي. دا د بهرنیو چارو وزارت ویان مورګن اورټاګس په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دا د ایرانی رژیم د هغې دروغو ویلو لړۍ ده چې له څلوېښتو کلونو راهیسې وایي. برتانیې هم د ایران د ژمنې په ماتولو تورن کړی او د سپتمبر په 10مه ایراني استازی حمید بعیدی نجات د بهرنیو چارو وزارت ته حاضر کړی وو. نوموړي د ژمنې ماتولو تورونه بې ځایه وبلله او زیاته یې کړه چې یوې شخصي کمپنۍ له ټینکر تیل اخیستي. او د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه سیالي نن پیلېږي. لومړی لوبه د سریلانکا او کوربا بنگلاديش ترمنځ ده او سبا به د افغانستان لوبډله په پلازمېنه ډاکه کې له سریلانکا سره سیالي کوي. د خبرونو پای وسم سراج ظهیر د کرنسی او بیو د موسم حال وایي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ سلويخت پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ اتیا پیسې او په 1.02 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ شل پیسې او په 1.22 روپۍ نوي پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.05 روپۍ 50 پیسې او په 2.05 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.05 روپۍ سلويخت پیسې او په 1.05 روپۍ اویا پیسې. او یو افغاني په روپی شپږ نوي پیسې غسل کیږي او په یو روپی اته نوي پیسې خرڅول کیږي. او 206 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي او 204 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلور ویشت، بنو کې اووه دیرش او شپږ ویشت، ژوب کې پنځه دیرش او نولس، او کوټه کې به زیات نه زیات درې دیرش او کم نه کم شپاړس ډیګری سینټی ګریډ وي.
په منځنۍ سپر شپږ سوه یوویشت کلو هرتس او په www ټکی مشال رادیو ټکی کام. د پاکستان ولسمشر وایي د قبایلو پرمختیايي چارو ته دوام ورکوي خو د سیمې پارلماني استازي وایي حکومت عملا هیڅ نه کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی خاصدار او لیویس ته د ځانګړي ځواک حیثیت ورکولو بلونه منظور کړي چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی.
هغه چې رقم خلک وایي چې یاره مونږ قبایلستان جوړو یا څه جوړو نو هغوی له دوام ورکولو یو عمل شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له قبایلو څخه لا هم ځمک لاندې بمونه نه دي پاک شوي او غړي او ملاتړ یې لا هم نیول کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي د پولي خومري او کابل ترمنځ لویه لار یې بیا پرانیستې ده. په پېښور کې دوو کمپنیو په جنوبي وزیرستان کې د موبایل انټرنیټي خدماتو پیلولو په اړه موافقه کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي
ډېر مشکلات په دغه وجه ده چې زمونږ نه یو کس یو خوا بل خوا لاړ شي او هغې سره مونږ رابطه نه کیږي.
په خپرونه کې شنن یو تبصرې هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي په جولای کې په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات به په هغو سیمو کې جمهوریت ته وده ورکړي. نوموړي پرون د نوي پارلماني کال پیلېدو په مناسبت د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا وکړه. د اپوزیشن ګوندونو د نوموړي وینا پر مهال احتجاج وکړ او حکومت ضد نارې ووهلې. علوی د یو شمېر موضوعاتو تر څنګ د قبایلو پرمختیا ته ژمنه وښوده او زیاته کړه چې حکومت دې مقصد لپاره د د ده په وینا ډېرې پیسې بیلې کړي دي. خو په پارلمان کې د قبایلو یو شمېر استازي وایي حکومت یوازې لفظي ژمنې کوي. احمد الله علی اسلام آباد.
د نوی پارلماني کال په شروع کې دوه صدر ډاکټر عارف الوی د ستمبر په 12 د پارلمان غړې غونډې تخپل وینا کې ویل د ملک راتلونکو د جمهوریت سره تړلې شوې ده او د آئینی ذمہواری جوړیږي چې د حکومت او پارلمان په کارکردګۍ نظر وساتي او چې په کم ځای کې ضرورت وي نو د آئین او قانون مطابق رهنمایي وکړي. د صدر وینا شروع کولو سره سم اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد نارې وهل شروع کړې. خو د شور باوجود نوموړي خپل وینا جاري وساتله او ملک ته راپېښو مشکلاتو نه علاوه په معیشت، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او په یو شمیر نورو موضوعاتو یې خبرې وکړې. د پخوانی فاټا په حق له صدر الوی وینا وا قبائلی ضلعوں کی شو انتخابات لوجه په ملک کې با نه صرف جمهوری عمل نور هم پرمختګ وکړي بلکې یاد سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډولو لوجه دوی لپاره د ترقۍ لارې هم خلاصې شوې. حکومت د پخوانی فاټا د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره ډېرې زیاتې پیسې بیلې کړې دي او دا رقم د کامیاب جوان پروګرام، کم لاګت کورونو سکیم، پاک او شین پاکستان او صحت انصاف کارډ نه علاوه دی او ترقیاتی فنډ لوجه باید قبایلی اولس د ژوند معیار نور ښه کېدو کې مرسته ترلاسه شي. د صدر وینا وروستو مشال ریډیو چې پخوانی فاټا لپاره د رقم بیلولو او په یادو سیمو کې د ترقیاتی کارونو په حق له د قبایلی ضلعو منتخبو استازو سره خبرې وکړې نو د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني غړی ساجد حسین توری وایي
حمایت کړی اوس دی پوزیشن ته راغلی ډېر غلط کار کړی ځکه موږ غلط کار کړی دی چې دوی په بجټ کتابونو کې خدا خبرې کوي 162 ارب مکه ایک دوالې عادي دادي دا ټول منګړت خبرې دي. دوه کال پر کېږي اوس پرې دوی ریلیز نه شوی هر سیکټر کې کو غور هیڅ نشته دا خبرې کې موږ پلانینګ جوړو څه پلانینګ جوړي.
ته جمعیت علماء اسلام فیډلې د جنوبی وزیرستان نه منتخب استاد جمال الدین وای صرف په نوم د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوی یو باقی په سیمو کې وس هم هغه زوړ قانون چلیږي.
حکومت د قومي اسمبلې ممبرانو ته چې د فاټا سره تعلق دی یو ته یو لپاره اور کړي نه د خپل علاقې د پاره د دوی نه سکیمونه غوښتي دي چې راته سو علاقې کې څه ضرورت دی. بل خبره دا ده چې دا څنګه موږ په کې پکې کې زم شولو چې موږ باندې قانون امخکنه لاګو دی هلته اوس کر فشتا دی دلته شي واه کیا وشي غي ځای خلق نه پختنه کیږي د ټوله علاقې نه نه کیږي نه ټوله علاقې باندې کر فلګي په موږ کې اوس دا څه ده په موږ سره خو دوکا ده روغ دی.
د تیر کال په مئی میاشت کې د قومي اسمبلی سېنات او د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منزورول ورستو په خوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې ده. د حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب استاد اقبال افریدی وای د اپوزیشن نیوکه په خپل ځای خو حکومت یې قبایلی ضلعو کې ترقیاتی کارونه شروع کړی دي.
الیکشن نه پستا سو ګوري په ایکس فاټا کې 12 نه شروع دي سرک سٹارټ شو او زما په حلقه کې 28 زیات غړ غړ سکیمونه لګیا دي روان دي نو زه دا داوی سره ویم چې دا کوم د ترقی عمل شروع دي په دې کې به قبایلو له دا ټول سہولتونه ملاويږي.
د صدر په هیڅ ډاکټر عارف الوی د پارلمان غړي غونډه ته په لومبي ځل وینا وکړه.
د احمد الله رپورت کې مو د ولسمشر د پارلمان غړي غونډه ته د وینا پاړه واوریدل. ل پاکستانی پارلمان ورزو خیبر پختونخوا ته هلته اسمبلی پرون ماښام د دوه قانوني مسودو په منظورولو خاصدار او لویز ځواکونو ته د جلا او رسمي ځواک حیثیت ورکړ. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو پر مسودو انتقاد وکړ خو واکمن تحریک انصاف په چټکۍ منظور کړل. د صوبې د قانوني چارو وزیر وایي دا کار یې ژر ځکه وکړ چې د خاصدار او لویز ځواک په اړه د لنډمهالي قانون موده پای ته رسیدو وه. د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت په پولیسو د قبایلو ځواکونو ګډولو لژمنې په شاشو. د مساویدو په اړه چې باس په اسمبلی کې روانو نو بهر خاصدارو او لیویز ځواک سرتیرو د اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. خالد خان له پېښوره.
دا زیارت په ماښام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو قانون تر مخه نوې قبایلی ضلعو کې خاصدار او لیوی ځواکونو ته د یو باقاعده فورس درجه ورکړه چې کمانډ به د ضلع د پولیس افسر کوي. خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د دې قانون په دې بنیاد مخالفت وکړو چې خاصدار او لیوی فورس په مکمل توګه د صوبې پولیس کې ضم یا شامل نکړي شو. دا صوبایي صوبائی اسمبلی غونډه کې د قانون وزیر سلطان خان د خاصدار او لیوستا باقاعده فورس درجه ورکول د پاره دوا بیل بیل بلونه یا قانوني مسوده وړاندې کړې چې ډېر پتوندې سره د اسمبلی سپیکر د اسمبلی نه منظور کړې. دا غونډه رستو د قانون وزیر سلطان خان مشال لیډیو ته وویل چې دا یو آرډیننس لاندې خاصدار او لیوي ځواکونه د صوبې یو ځانګړی فورس درجه ورکړل شوی وه او د هغې آرډیننس موده خ په ختمېدو وه، نو ځکه دوی ډېر په تیزۍ سره د اسمبلی نه د قانون پاس کړو.
چې ریګولر پولیس یې څه جوړېږي نو خامخا د پولیس چې کوم افسران دي هغوی به کمانډ کوي. دې کې صرف د حکومت د سوپرویژن خبره ده، خو هر حکومت ته دا حق حاصل دي څنګه چې مخکینی چې کوم سیټل ازلو په هغې کې پولیس باندې هغوی یو ډیوټي ور اچوله چې تاسو د حکومت امپلیمنټ کړي یو فیصله. نو دغه شان دا چونکې دا هم زموږ ازلا شو، دا خو دغه نه دی فاټه نه ده، دا خو مطلب دا د وفاق سره نه دی، دا خو صوبایي حکومت سره دی.
خو بیا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا دغه قانون په دې بنیاد مخالفت وکړو چې دوی ته دغه قانون کې د ترمیم یا بحث کولو موقع ور نه کړی شو، او په کار ده چې د نوي قبایلي ضلعو منتخب شوي د صوبایي اسمبلی غړي په دې اکلا په اعتماد کې اخیستي شوي وو. دا مومند ضلع نه د عوامي نیشنل پارټۍ غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وویل،
اولن پکې دا خبره وه چې خاصدار او لیوي فورس دا ته به د پولیس سټیټس ورکوو، دا به پولیس کې زم کوو، دا مونږ سره وعده شوی وي، دا زمونږ په هغه کې شامل دي. خو لهذا دلته د بده مرغه دوی د یوټرن عدت تي نه پوهېږم چې دا دوی څه دپاره وکړل. دا بیا یو سوچ او تاثر هغه چې هغه کم خلک وایي چې یاره مونږ قبلستان جوړو یا څه جوړو، نو هغوی له دوام ورکولو یو عمل شو.
خو بیا د قانون وزیر سلطان خان وایي چې د صوبایي اسمبلی غړي کولی شي چې په دغه قانون کې بدلون یا ترمیم راوړي، او دا دغه فورس لپاره به صوبایي کابینه ډېر زر رولز او ریګولیشن تیاروي. صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی، د عوامي نیشنل پارټۍ سردار حسین بابک او بلوچستان عوامي پارټۍ شفیق شیر افریدی د اسمبلی په فلور د دغه قانون مخالفت وکړو، او د سپیکر نه غوښتنه وکړه چې په دغه قانون دی نظر ثانی وشي. بلخوا خاصدار او د لیویز فورس یو شمیر ځواکونو د صوبایي اسمبلی د ودانۍ بهر د دغه قانون په مخالفت کې یو احتجاجي لارون هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پر حکومتي ژمنو سربیره له قبایلي سیمو څخه ځمک لاندې بمونه لا هم نه دي پاک شوي. نوموړي پرون پر داسې وخت له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په وروستیو کې په هغو سیمو کې د ځمک لاندې بمونو په چاودنو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي امنیتي چارواکو کار ته دوام ورکړی او د بمونو پاکول وخت ته اړتیا لري. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو لا پر خپل هغه وعده عمل نه دی کړی چې له قبایلي سیمو به ماینونه پاکوي. دا په داسې حال کې دی چې په وزیرستان کې د ماین چاودلو پیښې په دې وروستیو کې بیا زیاتې شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 12مه مشال راډیو ته وویل چې لا هم په ځانګړې توګه وزیرستان کې دا بمونه پر خلکو چاودنې کوي او د تل لپاره معذوره کوي. منظور پښتین وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو وروسته چې پوځ د ماینونو پاکولو اعلان کړی و، هغه یې د ده په وینا تش نمایش کړی و.
صرف د تصویرونو سیشن و، تر اوسه پر هم ډېر ګلالي پښتانه ماشومان په دې بمونو کې الوزي، مخونه یې په بارود وسوځي، او بیا چې هغې لپاره آواز اوچتوي بیا دې نه پرېږدي، ریاست پاکستان دې نسی بندي کوي، دې تورونه درمنه لګوي.
منظور پښتین وویل چې د عالمزیب محسود نوره هیڅ ګناه نه وه، او یوازې په ماینونو کې د اغیزمن سو کورنیو لپاره انصاف غوښت. عالمزیب محسود د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غړی دی چې د ماین په چاودنو کې د ژوبل سوو او وژل سوو کسانو په اړه به یې معلومات غونډول او ویډیوګانې به یې جوړولې. نوموړی د 2019 کال د جنوري پر 22مه په کراچۍ کې نیول سوی و او لا هم په زندان کې دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه د ریاست ضد خبرې کړې وې. منظور پښتین وایي دوی غوښتنه کوي چې دا مسله دې حل سي او نړیوالې ادارې باید دې مسلې ته پام وکړي.
موږ اوس هم له دا غوښتنه کوو
چې دا مسله ده حل شي او عالمی ادارې چې کوم دي د انساني حقوق په نامه باندې موږ حیران یو چې ولې د پښتنو دا مشومان چې ټکړه ټکړه د دغه بمونو نه ورزي او دوی په هیڅ نه عمل پورته کوي نه غک پورته کوي.
خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر وایي پوز د ماینونو پر پاکولو کار جاری ساتلی دی او دوی د مسلې ته جدي دي.
سکیورټي فورسز چې کوم د بونګه غدي ټیمونه دي الریډي تاکیا دي په مختلف ځایونو کې دا چې کوم د ماینینګ صفایي غانې دي تاکي وی لګیا دي. زوی خبره دا مکمل کړل چې باندې بل ټایم دی چې په هر حال په خپل کار ډېر په تیزی سره شو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په خاص غشتنو کې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول هم شامل وو چې پوځي چارواکو پر ځای غشتنه بللې وه او د پوره کولو اعلان هم کړی وو.
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریده. پښتون ژغورنې غورزنګ دا هم وایي چې د پاکستان پولیسو په بیلابیلو تورونو یو شمیر غړي نیولې دي. د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون مشال راډیو ویل ملګري له بیلابیلو لارو زورول کیږي زندانی کیږي. د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا د غورزنګ غوښتنې آئینی بللې دي خو وایي ژبه یې سخته ده. احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دوی د تحریک غړي نیول سوي او زندانی سوي دي. د نوموړي په خبره پر نیول سوو کسانو د قتل، انټرنیټي جرایمو او د ریاست خلاف ناری وهلو تورونه پوري سوي دي.
په د یو نیم کال کې به اوس ونه باندې مرګري داسې وي چې هغه نیول شوي وي بیا خلاص شوي وي. خو په موجوده وخت کې اوس یو ویشت کسان په جیلونو کې دي. په دوی باندې چې څومره هم اف آی آرونه دي ټول دروغجن دي، یو هم په رښتیاو باندې مبنی نه دی.
پښتون زیاته کړه چې دا لړۍ اوس هم روانه ده او مقصد یې د حق لپاره د دوی ژغ خاموشه کول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ سنای اجاز چې دا وخت له هیواد پر وتلو بندیز لګول سوی مشال رادیو ته وویل چې ریاستی ادارې د دوی ملګري له بیلابیلو لارو زوروي.
ای سی ایل دی، اف ای آر دی، گرفتاری دی، حراسه کول دی، تنگول دی، دا او خاندانونو ته لیدړکی دنده ټول قسمونه دي چې د پاکستان ریاست لګیا دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ملګري دي هغه جوړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په اړه مې پرون په بیلابیل وختونو کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزي او د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر ته څو ځلې ټلیفون وکړ خو هغه ځواب را نه کړ. ورسته مې د مردان ضلع له پولیسو مشر سجاد خان سره خبره وسو خو هغه یوازې دومره وویل چې کوم کسان دوی نیولې دي د هغوی پر ضد د څو میاشتو راهیسې اف آی آر در سوی وو خو دمګړی معلومات نه لري چې په اف آی آر کې څه دي. پر دې سربېره مې د بلوچستان په چمن ښارګوټ کې د قلا عبدالله پولیسو ضلعي مشر شوکت مومن ته څو ځلې ټلیفون وکړ خو هغه ځواب را نه کړ. که څه هم له دې وړاندې د پاکستان حکومت او پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر حق ګڼلې خو ویلې دي چې د دوی ژبه سخته ده او د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکوي. په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي چې حکومت باید د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د حل لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي او د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل راوباسي.
کووید ډېرې تعالې د پولیسو څنګه چې داري پربري شته دي هغه چې آزاد کړي او هغه سره کړي چې دا د دې معنی او کڅوړه په مهرباني چې اخت مکړي دې حل دانه دې چې وزیر په ذریعہ باندې ستاسو
پښتون ژغورنې غورځنګ لري ریاست غوښتنې لري چې ورکړ سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي. په کراچۍ کې د وجلسي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکړل سي. په قبایلو کې د پرامنیتي پوستو د خلکو ځورول بند کړل سي، سیمه دي له ماینونو پاک کړل سي او د بدامنۍ او پوځي کاروایانو پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه دي د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړل سي. بلخ حکومت وایي په دوه غوښتنو کې د ځینو په پوره کولو لاس پوري کړی دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي ژر به وزیر اعظم عمران خان د تورخم پر لار د څلور ساعته تګ راتګ رسمي پرانیسته وکړي. نوموړي پرون پر دې موضوع د چارواکو یوه غونډه وکړه او پر تورخم ورې د اسانتیاو جاج واخیست. محمود خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د سپټمبر له دویمې راهیسې د تورخم دروازه په ازمیښتي توګه د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې. غلام غوث له پېښوره.
د پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې په تورخم دروازه د تګ راتګ د تیزولو د سہولتونو جاج اغیستل شوی دی. اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې په تورخم لاره باندې سدیرش ګنټې د تګ راتګ د جاری ساتلو ټول انتظامات مکمل دي، او ضربه د هیواد وزیر اعظم عمران خان په رسمي ډول د دې پرانیست کوي. د خبر پاڼې تر مخه په تورخم د دې نوي ګامونو مقصد د منځنی اسیا د هیوادونو سره تجارت او سوداګرۍ ته وده ورکول دي، او د اعلی وزیر محمود خان په خبره د دا ډول ګامونو سره به په ټوله سیمه کې امن او سوکالي راځي. وزیر اعلی محمود خان دا هم ویلی دي چې په تورخم به د تګ راتګ سہولتونه نور هم زیاتوي. د تورخم په اړه په دغه غونډه کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه، د صوبې د چیف سیکرتر محمد سلیم خان، او د وزیر اعلی د ځینی صداکارانو په شمول نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پیپلز ګوند وای په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی په احتجاجي ناسته کې ګډون نه کوي، خو اخلاقی مرستې ته دوام ورکوي. هلته د جمعیت مشران وای لټولو ګوندونو سره رابطې کوي، او په اکتوبر کې به د اسلام آباد پر لوري لاریون پیلوي. فرخنده اسد موضوع څېړلې.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری د سپتمبر په 11مه د سند په جام شروع کې د میډیا سره د خبرو پر وخت ویل دوی به د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د حکومت خلاف د لانګ مارچ اخلاقی مرسته کوي، خو په دې لړ کې په اسلام آباد کې د احتجاج او درنو قبلو برخه نه جوړی کی.
جہاں تک مولانا فضل الرحمن کا
تر کومه چې د مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د احتجاج خبره ده، نو دا اعلان مولانا په خپل سر کړی. زموږ موقف ډیر څرګند دی، موږ د درنو سیاست نه کوو. وړاندې هم چې کله په اپوزیشن کې وو نه په درنو کې مبرخه نه واخیستې، خو د مولانا د احتجاج او غوښتنو په اخلاقي او سیاسي مرسته کوو.
د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وای دوی د مولانا فضل الرحمن د موقف سره اتفاق کوي، خو د اسلام آباد د ګیراو برخه نه جوړی کی.
زما په خیال دا د چیرمن بلاول بوټو زرداری سټینډ دی، او اوس پوره بیام پدی کې خبرې کې دي شي پدی باندې وسنتک جو کمیټه میټینګ هم کیږي. خو بلاول بوټو زرداری سره چې کوم خبرې کړې دا نو دا یو ډیموکراټیک پروسس کې او ډیموکراټیک سیستم کې یو سترانګ پوزیشن باندې دا چې د مولانا سے مورل سپورٹ چې دنه دا زما ذمہ داری جو پور سپورٹ پم کړو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د پارلمان غړي زاهد اکرم دورانی مشال ریډیو ته ویل دوی د سیاسي ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي، او هیله لري چې پیپلز ګوند به هم پورا مرسته وکړي.
اوس رابطې لګیا دي زموږ د جمعیت علماء اسلام د سیاسي پارټیانو سره، هغه نه بعد کجرانو سره، مختلفې طبقې خلکو سره رابطې روانې دي. سیاسي خلکو کې میاں محمد نواز شریف سے بو حمایت کړې ده، مسلم لیگ نون چې موږ به مکمل شرکت کوو، دغه سے ان پی ایم په دې پوزیشن کې دا افتاب احمد خان شرطاو صاحب دې، محمود خان اچزئی صاحب دې، لبیل اول کوم خبر را ده پاکستان پیپلز پارټي هغه هم دغه حمایت کړې ده. واغه خپل یو انداز دې چې وایي چې موږ په ټول ملک کې خپل احتجاجي سلسله جاری وي، او موږ په لانګ مارچ کې شریک نه یو، خو یو داسې په یو انداز سره شریک هم یو.
بلخوا په کراچۍ کې د سیاسي چارو سیړونکو ډاکټر توصیف احمد خان وای دا امکان زیات دی چې پاکستان پیپلز ګوند بعد د جمعیت علماء اسلام په لانګ مارچ او له دغه وروسته په اسلام آباد کې د ګیراو او د درنې برخه جوړه نشي.
پیپلز ګوند کله هم د درنو مرسته نه ده کړې، که هغه د طارق قادری وه او که د عمران خان او که د تحریک لبیک. د درنو مرسته غیر جمهوری قوتونو ته دعوت ورکول دي چې راشي او حکومت ختم کړي او مارشل لا ولګوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت ختمولو خبره کوي، خو د دغې نه وروسته په حالاتو خبرې نه کوي چې بیا به څه کیږي. باید اپوزیشن د ګرانې بیروزګاری او خراب معاشي حالت په اړه خپل احتجاج وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت علماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دوی به په اکتوبر میاشت کې د لانګ مارچ د نیټې اعلان کوي، او له دغې وروسته به د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج او درنه هم کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي مخالف سیاسي ګوندونه د احتساب د عمل نه د ځان ژغورلو په خاطر د حکومت خلاف احتجاج پیلوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو گیاس پپی خبر کے دادے دا گرمی دولس نیمی او پا کابل کے دا گرمی دولس بجے شوی ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی په قبایلو کې د پرمختیايي کارونو د پیلولو ژمنه کړې. نوموړي پرون د اسمبلی او سینټ ګډ غونډې ته وویل حکومت یې د قبایلو لپاره ډېرې پیسې بیلې کړې دي. بلخوا د اپوزیشن او په اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي حکومت په قبایلو کې د ودې او پرمختګ په اړه یوازې ژمنې کوي خو عمل ورباندې نه کوي. خیبر پختونخوا حکومت خاصدارو او لویز واکونو ته د جلا او رسمي ځواکونو حیثیت ورکړی. په دې لړ کې پرون ماخام واکمن تحریک انصاف دوه قانوني مسودې له اسمبلی منظور کړې. اپوزیشن ګوندونه په دې نیوکه کوي چې حکومت په پولیسو د قبایلي ځواکونو د ورګډولو لژمنې په شا شو. د تورخم دروازه د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه ورځ د خلاصولو په مخه پرون خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه شوې. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي حکومت د لارې د څلورویشت ساعته خلاصولو په اړه ټول انتظامات مکمل کړي او ضربه یې په رسمي توګه پرانیزي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان پوځ او حکومت له قبایلو د ځمک لاندې ماینونو پاکولو ژمنه نه ده عملي کړې. دا خبرې نوموړي بیګا مشال رډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په وزیرستانونو کې د ماینونو چاودېدو پیښې زیاتې شوې. خیبر پښتونخوا حکومت وایي پوځ د ماینونو په پاکولو لګیا دی. په کابل کې امریکایي سفیر وایي هیواد یې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د 9 میلیونه ډالرو مرسته کړې. دا خبره جان بس پرون په ټویټر لیکلې. ټاکر شوی چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ انتخابات وشي. او امریکا په ایران تور لګولې چې شام ته په تیلو وړلو سره خپل ژمنې ماتې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون داوا وکړه چې ایرانی ټینکر ادریان دریا یو شام ته تیل ورکړی دي. له دې وړاندې برتانی هم په ایران ورته تورونه لګولې چې تهران رد کړي.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل وایاند و ظفر خان وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداريو ته کتنه کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداري په پاکستان کې د ډینګي ناروغۍ په خورېدو لیکلې او په ملک کې د تیزو بارانونو له کبله د اوبو جمع کېدو په وجه د ډینګي وبا خور شوې او په کراچۍ، پېښور او پینډي کې یو شمېر د ډینګي طبي ناروغان هسپتالونو ته رسول شوې. اداري لیکي تیر اونۍ په کراچۍ کې یو تنچې لوړاندې د تور زیړی مریض وو د ډینګي طبي لوجې مړ شو او دا د روان کال اتم کس دی چې د ډینګي طبي لوجې یې سا ورکړه. اداري وایي د سرکاري چارواکو تر مخه سخت کال یوازی پسین صوبہ کی ول سو د ڈینگی تبی کے سونه مخیتا راغلی چې پکې زیات تر خلک د کراچی دی. نو پدا سے حال کې پکار د چ حکومت پسیمو کې د صفای او سپری بندوبست وکړي چې د دې رنس مخه ونیول شي. جګرس پن خپل ادارې د مقامی حکومتونو په نظام لیکلي او وای پاکستان چې د 22 کروڑ خلکو ملک ته د دې لپاره بلدیاتی نظام ډیر لازمی دی. ادارې وای د وخت د پاکستان د 15% نه زیاته آبادی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او دغه 15% آبادی نن هم د سکلو پاک اوبو، د صحت او صفائی د آسانیو، د پرائمری تعلیم یا د ابتدائی زده کړو او لنورو پرمختیایي اقداماتو محروم پاتې دي. او د دې وجه همدار چې د ملک کې د نظام ته سم کتل شوی نه دي او نو ورته هغه عمره اهمیت ورکړی شوی چې څومره ورته پکار وو. ادارې وړاندې وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل ایجنډا کې د بلدیاتی نظام اصلاح تر ټولو لومړی ساتلی و. ادارې اخر کې وایي د شورو پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې یو غونډه کې یو واری بیا د خبر تکرار وکړې شو چې نوی بلدیاتی ادارې به د کمی ادارو لپاره بنیاد ثابتېږي چرته چې بخپلواک منتخب شوی نمائندگان دولت د مسلو د حل لپاره کار کوي. نو په داسې حال کې چې په خوانی بلدیاتی نظام غیر فعال دی، حکومت له پکار دی چې د نوی بلدیاتی نظام تر لاندې زر تر زره مقامی حکومتونه بحال کړي چې ولسی مسلې هوارې شي.
د د نړیوالو رسنیو په نننۍ برخه کې مو د افغانستان په اړه دوه لیکنې راخیستې دي. اسوسییټډ پرس جان سوای د طالبانو مرکچیانو هم لخپل شورا سره په کیمپ ډیوډ کې ل امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیدو لپاره د ورتګ په اړه اختلاف لاره. امریکایي فارن پالیسی مجله وایي د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ښه نه دي، خو په وروستیو کې د افغانستان په اړه د دواړو ترمنځ د همکارۍ نښې لیدل شوې دي. اسرار علم مومند د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
ای پی خبری اجانس لیکي د افغان طالبانو مشران له امریکا سره خبر لپاره رضا وو، خو ځنې بیا په ډیر تادی کې وو. مخکې له دې چې امریکایي ولسمشر له طالبانو سره غونډه لغوه کړي، د طالبانو مرکچیان هم له خپل شورا سره په دې کې اختلاف درلودو چې آیا په کیمپ ډیوډ کې له امریکایي ولسمشر سره د خبرو لپاره لاړ شي او کنه. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین د طالبانو ویبپاڼې الاماراتا په سه شنبه ویلي دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کیمپ ډیوډ کې د خبرو لپاره طالب مرکچیان د اگست میاشتې په وروستیو کې دعوت کړي وو. همداراز طالبانو بلنه ومنله، خو په دې شرط چې خبرې دې وځنډول شي. طالبانو دا هم غوښتل چې تړون به لومبه قطر اعلانوي، او بل دا چې د پاکستان، روس او چین په ګډون د ګڼو هیوادونو د بانو چارو وزیران دي د تړون د لاسلیک دستوري شاهدان اوسي. په لیکنه کې راغلي یو شمېر طالبان چې د مرکچیانو له ډلې او شورا خبر وو، ویلي دي چې د طالبانو مشرتابه د تړون په هر یو شق بحث کړی او دارنګ د مرکچیانو ډلې شورا مطمئنه کړي یا د هغو پریکړو ته تسلیم شوي دي. بلخو فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ښې نه دي، خو د افغانستان پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د همکارۍ نښې تر سترګو کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مې میاشت کې ماسکو ته تر ورتګ وروسته ویلي وو چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د امریکا او روس دواړو په ګټه دي. په لیکنه کې راغلي د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا خبرې چې په 2015 کال کې سړې شوې وي اوس بیا ښې کیږي. تر دې چې روس د امریکا او طالبان ترمنځ د ممکنه سولې تړون د راتلونکي ضمانت اخیستو اهم ویلې دي. که څه هم ښکاري داسې چې یا تړون به بیا د خبرو میز ته رانوړل شي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي سفیر زمیر کابلوف ویلي دي هغه پر دې عقیده دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي، نه چې ختمې شوي. نوموړي اعلان وکړ ماسکو پلان لري چې له امریکا سره د سولې د خبرو پر راتلونکي رابطه وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته د روسیې په سوچي ښار کې تورغه او د هغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاري او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړې. نوموړي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل هیواد باید د ایران ګواښونه ونزغمي. عصمت ساروان رپورټ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتی همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسی رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوی دقیقی خبرو کې پر امنیتی مسئلو او پر سوریه د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی همغږی تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکې اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
اسمت ساروان وو. د فرانسې خبری ایجنټ وای په ایران کې نیول شوي دوه استرالیایان بلاګران ول او د خپلو سفرونو په اړه به یې ټولنیزو رسنیو باندې معلومات خپرول. دوی غوښتل چې برطانیې ته ولاړ شي خو په ایران کې گرفتار شول. تهران لا دا نه ده روښانه کړي چې دا کسان په کوم تور نیولي. فرخنده اسد معلومات لري.
د آسٹریلیا د پرت اوسیدونکي جولی کینګ او مارک فیرکن په ټولنیزو رسنیو د تیرو دوو کلونو راهیسې د خپلو سفرونو په اړه لیکل کوي او ویډیوګانې خپروي. خو دوی له هغې وروسته خاموشه شول چې لس اونۍ وړاندې کرغزستان او پاکستان ته د خپلو سفرونو حالات یې شریک کړل. د دغو دواړو کورنیو په یو بیان کې ویلي دوی د جولی او مارک په اړه سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی درک ولګول شي. د خپل وروستي سفر وړاندې مارک او جولی چې ښځه او خاوند دي په خپل یو پوسټ کې ولیکل ادوی به ډیر زر د خپل سفر حال په خپلو پاڼو شریک کړي او دغه ته ډیر خوشاله دي. د آسٹریلیا حکومت تیر چار شمې په ورځ ویل چې د دوی درې تنه په تهران کې گرفتار کړل شوی دي. ټایمز آف لندن د دریم تن په اړه وایي چې دغه یو برطانوي نژاد آسٹریلیایي استاد ده او په ایران کې نږدې یو کال وړاندې نیول شوی ده. دا خبره په داسې مهال مخې ته راغلی چې آسٹریلیا د امریکا د هغه مشن د مرستې اعلان وکړ چې د هرمز په تنګي کې بعد د بیړیو او جازونو حفاظت کوي. د امریکا او ایران له هغې وروسته تعلقات خراب شول چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د اټومي تړون نه د خپل هیواد د وستلو اعلان وکړ او په دغه هیواد یې نوي بندیزونه بیا عملي کړل. له دغه وروسته په خلیجي سیمه کې د برطانیې او امریکا د ایران سره د ځینو بیړیو په ودرولو تناو لا زیات شو. د آسټرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د زیارت په ورځ ویل دوی دا مسله له نږدې څاري او په دې اړه به ډېر په احتیاط کار کوي. روانه اونۍ د آسټرالیا حکومت خپل ولستاویلی باید وی ایران ته د تګ او یا یې په افغانستان او عراق کې گاونډي سیمو ته د تګ نه ډډه وکړي. د ایران لخوا په دغه درو کسانو تر اوسه کوم تور نه دی لګول شوی او نه هم دا چې دوی په کوم بنیاد نیولې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د بغلان امنیتی چارواکي وایي د کابل پولی خومري او د پولی خومري مزار شریف ترمنځ لوی لارې پرون بیرته پرانیستې. دا لارې یو لس ورځې مخکې پر پولی خومري ښار د وسلوالو طالبانو لبرید راهیسې تړلې وي. په عین وخت کې د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم خلکو د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د لارو بندېدو په اړه شکایتونه کړي خو چارواکي یې د پرانیستو ډاډ ورکوي. عصمت ساروان معلومات لري.
د پلخمری کابل او پلخمری مزار شریف لوی لاری له یولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لاری د افغانستان د شمال له 2 ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه وویل دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دوړو خواو هم د دوشي له خواو هم د پلخمري له لوري وکړل. د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف دوی لوی لارې مو د ترافیکو پر مخ پرانستي. پوستي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغلی بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پلخمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او 15 نور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو ترده دمه پا بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوب رو پا عرصن دی ویلی. د پلخمری کابل او پلخمری مزار شریف لوی لاری یوولس روزی وراندی پر پلخمری شار ده طالبانو له حملو وروسته بند شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواو کې بند پاتې شوی وو ډېر شکایت درلود. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو وایي
د کابل کندهار لوی لار چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب په سیمو کې هلته اوس مشکل ټولیزه توګه باندې دفع شوی. ولې وسوال طالبان تراوزي هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کې چې وخت نا وخت هلته راوځي له موټر څخه خارجي کوي یا هم ځینې موټرو تلاشۍ لاس پورې کوي.
د لارو د بندېدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
سیډنیز ادارې ګیلپ په خپل تازه رپورت کې لیکلي د افغانستان جګړې په اړه د امریکایانو نظرونه ویشلي دي. تازه نظر پوښتنه چې د اگست له 15مې څخه تر 13مې پورې شبې پکې راغلي چې 43% امریکایان افغانستان ته د سرتیرو واستولې و تیروتنه او 25% یې سم کار بولي. دا نظر پوښتنه تر هغې څو ورځې وروسته خپره شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. ظفر خان د ګیلپ د نظر پوښتنې مهمې پایلې اوروي.
د ګیلپ ادارې تازه سروې د اگست میاشتې په هغې ورځو کې شوې چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې وې. په 2001 کال کې ډېری امریکایان افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو په حق کې وو. یوازې 9% خلکو یې افغانستان ته د سرتیرو لیږل تیروتنه بلله او 90% یې ملاتړي وو. خو په 2010 میلادي کال کې په دې کې لوی توپیر راغلی او د عسکرو د لیږنې عمل ته د تیروتنې ویونکو شمېر 43% ته لوړ شو. په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته یو ځل بیا د جګړې د ملاتړ کوونکو شمیر زیات شو او 85% ته ورسید. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له نیمې لږ ورزیات امریکایان کوي، خو په دې لړ کې د ګوندونو دریز هم مهم رول لري. د افغانستان جګړه د ریپبلیکن ګوند د واک په زمانه کې د هغه وخت ولسمشر جارج ډبلیو بوش پیل کړې وه، نو ځکه د ریپبلیکن په نسبت دوه چنده زیات د ډیموکریټ ګوند پلویان افغانستان ته د سرتیرو استول تیروتنه ګڼي. په دې پوښتنه چې افغانستان ته د عسکرو د لیږلو سره امریکا څومره ډیره یا کمه خوندي شوه، د دې په ځواب کې 43% عام امریکایان د خوندیتوب او 46% د کم خوندیتوب په حق کې رای ورکړي. همدارس د ریپبلیکن ګوند 68% پلویان فکر کوي چې له دې سره امریکا ډیره خوندي شوه، خو د ډیموکرات ګوند 55% پلویان بیا په دې فکر دي چې له دې سره امریکا کم خوندي شوي. د انتخاباتو په وخت کې که څه هم ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سرتیرو په لیږنه نیوکه کولې، خو په واقعي تر راتلو وروسته یې په 2018 میلادي کال کې افغانستان ته اضافي سرتیري ولېګل. دا چې په افغانستان کې د جګړې جاری ساتلو په اړه به د ټرمپ او یا د ډیموکرات ګوند کوم ولسمشر وسنې دریز بدل کړي نه ښکاري چې داسې وشي.
ظفر خان و له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانه په پنجاب کې د پولیسو په حراست کې دی وکس وژنې پیښې ته کتنه کړې. دا کس د غلا په تور نیول شوی چې په وروستیو کې ورڅخه پولیسو پلټنې کولې او ومړ. پولیس وایي پر دې سړی تشدد نه دی کړی. ډان روز پانه وایي دا ډول پیښې ښیي چې د پولیسو په نظام کې د پراخو اصلاحاتو اړتیا ده. ملیحه میرزاده د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان رسپانډ لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې په داروستو کې د پولیسو په ولکه کې پنیول شو کسانو د تشدد خبرونه مخې ته راغلي دي. رسپانډ لیکي روسي مثال یې د یو تن صلاح الدین ایوبی دی چې په رحیم یار خان کې د پولیسو د پلټنو پر مهال ووژل شو. هغه د غلا په تور نیول شوی و. رسپانډ لیکي په پاکستان کې د پولیسو په حراست کې د کسانو د وژنې پیښو په دغه هیواد کې تاوده بحثونه راپارولي دي. د پاکستان ډیری اوسیدونکي په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي، چرته چې د رسپانډ په خبره ده احتساب عمل کې توپیری چلند کیږي او د ولست حقونو لپاره جوړې ادارې یا خو بیخي له پامه غورځول شوي او یا له بده مرغه سم فعالیت نشي کولی. رسپانه مثال د پاکستان د بشري حقونو قومي کمیشن بولی چې د سو میاشتو راهیسې غیر فعال دی. ډان رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا تجویز شوی د حراستي وژنو، تشدد او د جنسي تیریو خلاف بل کال 2015 د یو تقسیم شوي قومي اسمبلی له امله منظور نه شو. خو وکیلان وایي چې په پاکستان کې داسې قوانین وار له مخه موجود دي. مثال یې پولیس آرډر 2002 دی چې د پنجاب د پولیسو د کار په اړه دی. رسپانه لیکي بیا د کوډ آف کریمینل پروسیجر یا له جرمونو سره تړلی
قانون لمخه یو میجستریټ د حراستي وژنو په حق لا د پلټنو لپاره غوښتل کېدی شي. رسپانلی کې د پنجاب حکومت د پولیسو د کاروایې د نگرانه او سار لپاره یو ستر بورډ جوړ کړی دی. پاین حال کې د پولیسو اعلی چارواکو ته هم خبرداري ورکړل شوی چې د قانون پرته وژنو لپاره به له هغوی نه تپوس کیږي. ډان رسپانلی کې دا ضروری ده چې ولس او انتظامیه د پټانو او ولسی ځایونو کې د پولیسو لخوا په عامو خلکو هر ډول تشدد رد کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دوله زره یو سل دیش پنځله زره درې سوه شپېته او پنځله زره و سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
په پېښور کې د افغان مارکیټ د دوکاندارانو ټولنې مشران وایي له اوږدې مودې راهیسې د ځمکې نیونکي ځوروي او ورڅخه کرایه غواړي. دوی پرون تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په پېښور کې د سپریم کورټ یوې جرګګۍ د مارکیټ ملکیت په اړه د قضیې اورېدنه وکړه. دوکانداران وایي ټاکل شوی چې سپریم کورټ د سپتمبر پر پنځه ویشتمه د ملکیت لانجې په اړه فیصله واوروي. په پېښور کې افغان قونسلګری وایي د مارکیټ ملکیت له افغان ملي بانک سره دی. غلام غوث تفصیل لري.
د دې مارکیټ د تاجرانو د اتحادیې مشران وایي په دې ځای کې پخوا د افغان ملي بانک ودانی وه او بیا وروستو په هغه ځای کې دغه دوکانونه ډېره موده وړاندې جوړ کړی شوي دي. دوی وایي اوس مهال هم د افغانستان د کونسلګرۍ په واسطه د دوکانونو کرایه د افغانستان ملي بانک ته ورکوي. په افغان مارکیټ پېښور کې د سوداګرو د اتحادیې مشر رضا خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دا که شوکت کشمیری باندې یادیږي اداره پیدا شوې ده او څو قبضه مافیا والا ورسره دي چې په دې خلکو باندې دباو راولي چې دوی ویریږي او دا ځای چې کوم دی خالي کی او دا هغه په هر قسم باندې خپل لاس سره وسو ته کوشش کوي. ان شاء الله تعالی موږ کې جمع شوې ده 25 تاریخ باندې دا انتظار دی. دلته تقریبا 40-35 سال نه کوم دی دکانداران افغان ملي بانک له کرایه ورکي میاشت په میاشت رسید راځي.
دلته کې د افغانستان ترڅنګ د پاکستان ګڼ شمیر دوکانداران هم د ډيري مودینه خپل روزګار کوي. دوی وایي د ملکیت په سر د راپورته شوی لانجې لوجي د یو شمیر فشارونو سره مخ دي.
زمانو مالی محمد دی. موږ د پاکستاني موږ د مارکیټ کې ډیر وخت شو کنه 30 تقریبا 30-35 کال مو شو. موږ ډیر وخت ورته ونه بګی کلی دي په خلکو قرضې دي مالونو مور کلی بودار هر ځای د افغانستان تم زم من ته پاکستان کې دي او دا کې شمیره تقریبا ډیر وخت شو د وونه په من کوي بار بار راځي. پاکستان حکومت د سرکاري کسان هم تر ازي دغه شل غټلې ری داو کوي داو کوي داو کوي وخت سره موږ د افغانستان حکومت له کرایم ورکو.
زمانو بدل شاه دي او موږ د 130 کالونه په دې مارکیټ کې پراتیو دا موږ جوړ کړی دی په خپل لاس باندې. موږ د وسه پورې یو څوک نه ولیدلی. موږ په دې کال نیم کې د خلکو ډیر پازاب کړو خلک را باندې راځي د زیم او پلانیم یو ځای د لانجې ځای جی پاغه په پاغه کې په حکومت کې خو آبادی بند ده. نو موږ ته څوک نه دی را پاڅېدلی چېره موږ آبادی ولې کوو. موږ دا دوه دوه چت آبادی نه جوړولې. موږ ته خو څوک نه دی راغلی مخې ته. اوس نن موږ خلک پازاب.
په پېښور کې د افغانستان کونسلګری وایي چې دا مارکیټ د افغان ملي بانک ملکیت دی او د پاکستان د ستري محکمې د پېښور په څنګ کې په دغه اړه یو مقدمه هم روانه ده. د زیارت پورز د دغه مقدمې د اورونې پر مهال د ملکیت د لانجې د ممکنه فیصلې لپاره د 25 ستمبر نیټه ټاکلې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سپتمبر پر 11 په کراچۍ کې د کارګرانو سازمانونو د بلدیه ټاون د کارخانې اور په پیخه کې د وژل شوی ووم تلین ولمانځه. غونډې ته د پیخې ښکار شوی او د کورنۍ غړي هم ورغلي ول چې په کې یو ځل بیا د انصاف غوښتنه وکړه. د اور په هغه پیخه کې 270 کسان سوځېدلي ول. ظفر خان رپورټ لري.
د کراچۍ بلدیه ټاون په کارخانه کې د وژل شوو 210 کسانو کې یو د سوهیل خان ولس کلن زوی شعیب هم وو. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل په تیرو وو کلونو کې یې ډېر احتجاجي ناستې وکړې، عدالت ته لاړل، د مزدورانو په تنظیمونو وګرځېدل، خو لا هم ورته انصاف نه دی ترلاسه شوی.
هغه تقریبا ما خیال ته دریم کال کړو. هغه وخت تنخواه به د سره دا واټې ما 1000 روپۍ راړه. نه کم ځای انصاف نه دی ګرو. 18 17 16 15 14 دا موږ ډېری درنی کړی خو سم مسله حل کیږي نه هر هر درنه دی وو پاکستان کې ګرځي شو کې نشي نه
د سوځیدلې کارخانې علي انټرپرایز په جرمني کې د کیک په نامه کمپنۍ ته مالونه ورکول کیک په کارخانه کې د وجل شوو کورنۍ ته 15 لک روپۍ نقد ورکړي او میاشتنی پیسې هم ورکوي سویل خان وایي د میاشتې ورته 1000 روپۍ ورکول کیږي خو نوموړی غوښتنه کوي چې په پیخه کې ککړ کسان دي ونیول شي د کارخانې د سوځیدنې مقدمه د کراچۍ د ترهګرۍ ضد په عدالت کې چلیږي په پیخه کې د ککړتیا تور د ایم کیو ایم ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی صوبائی وزیر روب صدیقی ترڅنګ په اتو نورو کسانو دی په دې لړ کې دوه کسان دا محل په زندان کې دي خود صوبائی وزیر په ګډون و نور تورن کسان په ضمانت خوشي شوی دي په 2015 میلادي کال کې حکومتي ګډې پلټنیزې ډلې په خپل راپور کې ویلي وو چې د بتې یا قلنګ نور کولو په سر کارخانې ته ور ورته کړل شوی او سوزول شوی و د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم نېشنل یونایټډ ټریډ یونین مشر ناصر منصور وای د اغیزمنو کورنیو سره له مالی مرستو مطمئن دي خو په پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا نور کولو په لړ کې اغیزمنې کورنۍ انصاف ته منتظر دي
هری اغیزمنی کورنۍ ته نږدې 2 میلیون روپۍ ورکړل شوې د پاکستان په تاریخ کې د کار په دوران کې ورول شو مزدورانو سره دومره مالی مرسته کله هم نه ده شوې خو کوم کارونه چې نه دي شوې هغه دادی چې د پیښې وروسته د مزدورانو د خوندیتوب لپاره ګامونه وانه خسر شول او بل دا چې دا کار چا کړی په وو کلونو کې دا ثابت نه شو
ناصر منصور وای د ترهګرۍ ضد عدالت په وو ورځو کې د پریکړه کولو واک لري خو د بلدی 58 د سوځیدلې کارخانې قضیه لا هم په عدالت کې ده د 2013 کال په فبرورۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کارخانې د سوځونې د کیس اوریدنې په محل د ترهګرۍ او قلنګ اخیستنې فردي جرم په 9 کسانو لګولې خو تورونو کسانو لدی انکار کړی دی
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو پرون په پیښور کې د پاکستان د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سرویس د یونیورسل سرویسز او د شخصي شرکت موبیلینک ترمنځ په جنوبی وزیرستان کې د خدماتو ورکولو لپاره موافقه لاسلیک کړه د غونډې مشر میلما د پاکستان د مخابراتو وفاقي وزیر وو نسیمی وسیدونکو وایي لکلونو راهیسې د موبایل خدماتو غوښتنه کوله له موافقې سره سم په سیمه کې د 90 میلیون ډالرو په ارزښت د موبایل ټلیفوني شبکو نظام او ستنې لګول کیږي شبیر احمد جان تفصیل
دا غونډې مشر ملما د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وفاقي وزیر ډاکټر خالد مقبول صدیقي په دې مقول چې دا به د مرغه د ډېر وخت راسي د جنوبي وزیرستان زیاتره سیمې ترهګرې ځپلې دي او دوی له به اوس دوی هغه ټولې اسانتیاوې ورکوي کوم چې وړاندې دوی ته نوې ورکړل شوې غونډه کې برخه اخیستونکي د جنوبي وزیرستان شکې تحصیل حمزه وزیر مشال لیډو ته وایي چې زر تر زره د حکومت په دې منصوبه لاس پور کړي او د سیمې د ټولو خلکو ملاتړ به ورسره وي
چونکه جنوبی وزیرستان چې دغه د پاکستان اخیری سیمه ده هلته کې د ضرورت زندگی ډیر کم دي نو لہذا میجا د امید لري او اپیل کوي چې حکومت پاکستان زر تر زره په جنوبی وزیرستان کې نوري ټاورې حواله کوي او میج د جنوبی وزیرستان خلک د دوی سره پوره کوآپریشن کوي
دا سره روغ تحصیل عبدالرحمن یو زده کوونکی وای چې زده کړو نه علاوه تر نور ډیر ګټه هم تر لاسه کول شي
نو سنتیاو به دار شي چې هلته مونږ ته ډیر مشکلات په دغه وجه ده چې زمونږ نه یو کس خو بل خو لاړ شي او غي سره مونږ رابطه نه کیږي او انټرنیټ سہولت چې مونږ ته پکې راشي مونږ به د دنیا د غټ غټ معلومات هم حاصلوي شو په دې باندې او خاص کار چې کوم نن سبا جدید دور ډیکشنری دا غاده انټرنیټ سره تعلق لري هغه نه مونږ علم هم حاصلوي شو
دا شخصي موبایل کمپنۍ یو مشر ابرار خان وای چې ټول وزیرستان کې به 2G انټرنیټ کار پیل کړي خوالی د حکومت نه د پوره پوره مرستو غوښتنه وکړه چې نور هم د انټرنیټ سپیډ یا رفتار تیز کړي
دا 2G باندې د کوریج دی زمونږ د کوشش دی چې موږ ان شاء الله په ساوث کې ډیټا هم شروع کړو چې کوم 3G یا 4G هغه هم پدې کې شروع کړو هغه به د کې وخت کې نه وي دا زمونږ ته حکومت ته خواست چې دا زر تر زر زمونږ د قبایل غوڼه چې کوم دی خويند دی ته دا 3G سرویس موثر کی دا چې 3G 4G راشي هغه نه با ډیر زیات ایکسپنشن راشي په ژوند کې
ډیر زیات خګړی بوشي د خلکو لپاره.
په دې موقع د قبایلی زلو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي سلاکار اجمل وزیر مشال لیډو ته ویل چې قبایلی زلو د پرمختګ لپاره چې د دوی حکومت کم لوزونه کړو هغه به ټول سر ته رسوي.
پرایم منیسټر چې کله وزټ کولو د تمام ټرایبل ډیسټریکټ پک کې چې کومه ټولو نه پاپور ډیمانډ او اداغه او چې مطلب د التا نت سہولت وی التا د موبایل سہولت وی د کې با یو خپل خلکو کې اویرنس پزوانانو ته بدا پته لګی چې په پاکستان کې څه کیږي ترو نت ترو سوشل میډیا ور سره د مونږ د خلکو رشتہ داران په ګلف سٹیټ کې مختلف ممالک کې التا مزدوري مهنت کوي آبا د خپل سره با د یو انټریکشن کیږي.
روان کال په فروری میاشت کې د دوړو کمپنو ترمنځ د شمالي وزیرستان او د بنو الکی مروت لري پروتو سیمو کې هم دغه رنگ لوزنامه لسلیک شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.